سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د هیواد روان امنیتی وضعیت او طالبانو ته د تسلیم شویو سرتیرو په اړه د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې.
همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 راغلي دي، هغوی بېرته په اردو کې څوکېږي.
په روانه جګړه کې د تبلیغاتو پر اهمیت د حکومتي چارواکو ټینګار.
له منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو، د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په پکتیا کې د نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قمندانانو د کار پایل.
جدي غوښتنه د مقدار سي دي نظامي او امنيتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد سي.
او په نړیوالو مسایلو کې
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علني کولو په بدل کې د اویا میلیونه ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلی چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخاوني سي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده او روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ ورلې ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. پوره خبرونه: افغان چارواکي وایي چې دوی په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشې ګمارلي څو د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي حکومت د هغو سیمو د بیانیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دب خبره د دښمن لاس ته لوېدلي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، طالب جنګیالیو د دغه هیواد په شمال کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثر له نښتو پرته نیولي. په بل خبر کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د روانې امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخ ته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخ ته راغلو هغې نه ډېر تشویش درلودلو، نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضې اقدامات کوي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون امر کړی چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې 20000 تاجک عسکر د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي هوایي ځواک ته تازه هلیکوپټرې رسیږي او ژر به په وضعیت کې تغییر راشي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده. دغه هیواد کورونی چارو وزیر شیخ رشید اعلان کړی چې د تورخم لار به سر لنند جولای شپږمې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پاکستان د موظف ادارې تر بلې لارښوونې پورې تړلې وي. پاکستاني چارواکو سکل څو واره د مخام د تورخم دروازه د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف تړلې و چې ورسره زرګونه خلک دواړو خواو ته ایثار پاتې وو. د پاکستان د کورونا وایروس د مبارزې ادارې NCOC خبرداري ورکړې و چې تیر یو اونۍ د کووېډ په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی او ښایي همدا جولای پاکستان د کورونا له یوې بلې څپې سره مخ وي. تورخم داسې وخت تړل شوی چې له یوې خوا په پاکستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوي او له بلې خوا په افغانستان کې دننه امنیتي وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو بلل شوې ده. له افغانستانه د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی رستمی وویل نن په همدې هدف د افغانستان د اقتصادي سکتور او همدارنګه امنیتي بنسټونو ترمنځ یو ناسته وشوه او ټینګار وشو چې د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي لپاره باید راغنده ګامونه واخیستل شي. رستمی وویل د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق او بیا هم مغوی په نوم پلورل کیږي. افغانستان تیر کال 21 میټریک ټونه زعفران تولید کړي وو او 6 میلیونه ډالر یې عاید کړی وو. روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ ورلې ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي د AN 6 ډوله الوتکه ټوټې نن د لری ختیځ کامچټکا سیمه د اوخوتسک هوایی ډګر په 15 کیلومتره کې موندلې.
د الوتکې غوښتل په همدې ډګر کې ناست وکړي چې اړیکه د هوایي کنټرول له څنګه سره پرې شو. تاسو خبري اژانس د ځینو مقاماتو په حواله چې د نمونو د خبرولو غوښتنه کړې راپور ورکړي چې له 28 سورلو او 8 عملی څوک ژوندۍ نه دی پاتې. الوتکه د کامچټکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې و. روسیا مخکې هم د الوتکو د غورځېدو یا تخنیکی ستونزو شاهد و چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې. د همدغه کامچټکا هوایي چلند شرکت یو ورته ان شپږشت ډول الوتکه 2012 کال هم په همدې مسیر چنن ورکشوي په غرونو ولګي دا ولڅوار لسو سورلی او ولڅوار لسو سورلی لستنه وجل شوي. د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي. د نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپلوي پاڼه د هغو ودر حکومتونو د مشرانو عکسونه خبره کړي چې په خبره د بیان ازادۍ ته زیان رسوله. سازمان لیکلي لکلن چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرې لاندې چې لسرو کر خود دوی په خبره تیریږي نو تختول کیږي او تشدد پرې کیږي. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې رسنۍ مکمل آزاد دي. د بی پولی خبريالانو په یاد لیست کې عمران خان او مودي پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جن پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. او د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلوبه کې نن شپه ایتالیا او اسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبي ګټونکو ټیم به راتلونکي یک شنبه د اروپا کپ پایلوبې ته ووزي. ایتالیا نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او هسپانیا هم له سویس ګټلې و. بل نیمه پایلوبه چهار شنبه د چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون لیولسمه پیل شوې او تمه ده د جولای په 11مه پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمنی او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتل ولې داوادارانو سکال ان تر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.3 چې شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3.3 چې ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.3 چې اتويش. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 15.3 چې دیرش. او هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.3 چې نهويش.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجلې په دوام کې د راپورونو د خبرولو وره رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د وسنی امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څونه یو کې څوارلس سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیول شوي او ټاکل شوي چې تر یوې راتلونکې اونۍ پورې و بلک هاک امریکای الوتکی افغانستان ته راورسیږي. خغلی محب په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ډاډ ورکوي چې افغان حکومت په د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ وسنۍ امنیتي وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سیشن به پورس په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کول لپاره د نورو تجهیزاتو ترلاسه کولو هڅې روان دي.
په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم عملیات روان دي. په تیرو څوونه کې څوار لس ولسوالۍ مو بیرته ونیولې. راتلونکې اونۍ به و نور بلک هاک الوتکې راورسیږي. مخکې مې یو امریکایي جنرال سره خبرې کولې، راته یې ډاډ راکړ چې دا الوتکې به تر راتلونکې اونۍ راورسیږي. همدارنګه نورې الوتکې به هم ژر راورسیږي، خو لږ وخت نیسي چې ورو ورو دا ټولې الوتکې راورسیږي.
حمدالله محب طالبانو ته د 2000 افغان امنیتي او دفاعي تسلیم سوي ځواکونو په اړه وویل چې ډیرای بیرته خپل لیکو ته راستنه سوي او ملي دفاع وزارت د بیرته سوقولو چاره پیل کړې دي.
بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه معاصره او تر ډېر وخته پورې هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدل، یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغلل. دا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړل چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي او بیرته په اردو کې سوق کیږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوسټ تمرکز زیات شوی ترڅو وروستای امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید سولې او اوربان ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لار غوره کړې په داسې حال کې چې د جنگ لپاره دوی بل پلمه هم نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره یې د سولې مرکچي پلاوی ټاکلی دی. افغان حکومت داسې مهال د روان امنیتي وضعیت د کابو کولو ډاډ ورکوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل لارې ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په دې اړه پر اندېښنو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کماندو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلې دي چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. دفاع وزارت وایي چې حکومت د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دوی په وینا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. دا څرګندونه د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان نن فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وزي او د طالبانو وسلوالو د هیواد په شمالي سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د راپورونو په اساس په وروستیو څو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثرا له نښتو پرته نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د جون د 22مې وروستا څباندې 1600 افغان سرتیری د جګړې له زیاتېدو سره د تاجکستان خواته وروخت دي او په دې ترڅ کې د امنیتي برخه کې یو خلا او تشره منځته شوې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس به شمال ته د سلګونه کومانډو او حکومت پلوه ملیشو په استولو سره د خلا تر ډیره او د امکان تر حده پورې رافکړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له دې وروسته به د باګرام له پوډي پوځي اډې څخه وبخي. د باګرام له پوځي اډې څخه د ځنګړو عملیاتو لپاره کار واخلي. د شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د شورا چمتو ده چې ټول هغه اډې چې لوړاندې بهرني ځواکونو سره په افغانستان کې وي د هغو ټولو مسؤلیت واخلي. د باګرام د پوځي اډې مسؤلیت د تیرې جمعې په ورځ په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د شلکلن ماموریت پای او د دې ماموریت لپاره سره د باګرام ستر پوځي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان پوځ لدی پوځي اډې د ځنګړو عملیاتو لپاره کار اخلي. د افغانستان د امنیت شورا په خپل یو تازه اعلامیه کې نن ویلي چې د باګرام پوځي اډې ترڅنګ به یو شمېر نور هغو اډو مسولیت هم واخلي چې لدی وړاندې د بهرنۍ ځواکونو لخوا یې مشري کېدله. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان پوځ د باګرام اډې ټول مسولیت اخیستی.
د باګرام هوایي اډه په بشپړ ډول دفاع وزارت ته وسپارل شو. افغان دفاعي ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي او د اډې کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت غواړي له دې اډې په منظم ډول د اپراتیفي او پوځي عملیاتو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې کار واخلي.
له بلې خوا د اسوشیټ پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې امریکایي ځواکونو د جمعې په شپه پرته لدی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته خبر ورکړي د اډې پرې خوده لیده. باګرام په افغانستان کې د امریکایانو تر ټولو لوی پوځي اډه وه او دلته د شمیرو له مخې له پخوا راهیسې شاوخوا 100,000 امریکایان میشت وه. اوس هیله مندي ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دې اډې سپارل کولی شي د دوی مبارزه د ترهګرۍ پر وړاندې ګړندۍ کړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان عبدالوهاب وردک د دې اړې د ارزښت پاړه وایي.
د باګرام میدان یو با ارزشه با اهمیت میدان په هیواد کې وو او اوس هم دی. دا میدان د سیستم دفاعي هوایي مرکز وو. په دې کې د جشتری د شکاري بمبار تری د رادار دافع هوا دا موجودات درلودل.
دغه هوایي ډګر په کال 1590 کې د روسانو لخوا جوړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایانو لوی پوځي مرکز و. د بګرام هوایی ډګر د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا پراتک سره بیا ورغول شو او له همغې نیټې دا ډه په افغانستان کې د امریکایانو د عملیاتو د رهبرۍ ستر مرکز او د طالبانو او القاعده جنګیالیو په زندان مشهور شو. اوس دغه هوایی اډه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یو ستر پوځي مرکز بدل شوی. پوښتنه دا ده چې افغان پوځ د جګړې د کابو کولو لپاره له دې اډې څخه څه ډول کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یار
بګرام د افغانستان تر ټولو لوی هوایي ډګر دی. دا هوایي ډګر په ټولو نظامي او بنسټیزو معیارونو جوړ دی. دا هوایي ډګر ټول نړیوال سټنډرونه، فابریکې، د نظامي وسایطو ورکشاپونه، د پروازونو مدیریت او کنټرول او د تورت نورو امکاناتو باندې پوښل شوی دی.
د بګرام هوایي ډګر سپارل افغانانو ته ښیي چې امریکایان له افغانستانه د وتلو چاره تر ډیره بشپړه کړې ده. امریکا به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر میاشت په 11مه نیټه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوې په ټول افغانستان کې
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پکتیا په ملکی او پوځي مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوې ټاکل شوې والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوې قومندان او نوې امنیه قومندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته ورو پیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راغلل چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې.
په پکتیا کې د یو ولسی غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوي مسولین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسویل ختی زون کې، د 203 تندر قلوردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته لاغی راځي چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې، او د ولایت په خوانی سیمه ییز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو لتوندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوې ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي، او د سیمه ییز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال لودین اسف خل ازادي رادیو ته وویل،
خلق دی وضعیت دی سمون لپاره دته غو تغیرات او ارکلای کیوی مونږ د امنیتی وضعیت څخه زیات ستونزې لرو. دی بیا رغونی برخه، د خې حکومت ولای برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوی، د دې واټن لمنځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدنی فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړی همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې دا ده چې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د مګه دا ده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد سی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي، او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوې ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د ژربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامي ادارو ته په داسې مهال نوې مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا ځای راځو ته د خیش لرم ز علاقه داریم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زه نماینده ام. اکیا نوی کور لرم، په اکیا نوی کور کې دا سړی خولا چې د ماشام د لری جی خوري، دا خلک ولاسي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان نه جوړه و د وته چې ویږي چې ننجول راکړي انو د خدای وشته وګورې موږ پاک هورې چې موږ چې در به در وي د خاکې په سر چې د خدای شام شیم نه لرو انو دغه بیغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې سر رګشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خوله کړه ماښام نه په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل زر قربان یا لس قربان یا نه په جره کې یا په کور کې راک نو د خدای وشته وګورې د خدای وشته وګورې موږ پاک هورې چې د در به در مسلمانان خاکې په سر ولس دی نه دغه یو داد بیا داد وواست. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم کار د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لښون ولسوالۍ د ولشاو ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامني د یو ټول خلک دي ځای شوي دي. د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري د چارګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي ورکې وړکې یعنې ماشومان یې مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسئ چې دغه د کډوالو حق را دي سم یو د دې اقداماتو چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی تقریبا یو نه جوړ نه ده چې راغلي چې څرګند څه شو ورته مرسته نه کوي واد من دغه زما پیغام مسلمان چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبری مجلې په دوام د یورو 2020 کال د فوټبال لوبو ته هم یو کتنه کوو او څیرو یې خو له هغه مخکې بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي پروان جنگي حالت کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. محمد قاسم حلیمی په دې غونډه کې همداراز وویل چې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په دې مشورتي غونډه کې د څرګندونې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په جنگي حالاتو کې د رسنیو د بې پرېتوب او د ملي ارزښتونو پر مسایلو څرګندونې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ښه او قانونمند نشراتو په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلیې حج اوقاف او اطلاعات فرهنګ او د ښځو وزارت لوی سرنوالی او د خبریالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلیې وزیر فضل احمد مانوي وایي په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نوموړی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست هر نقطه
هر یو چی په هر ځای کې یو په هر رول کې چی یو دا زمونږ مسولیت دی چې د خپل هوا د ژغورنې لپاره د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسولیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې لټولو رسنۍ غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانه شي. محمد قاسم حلیمی وایي منبر او رسنۍ کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له منبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون مطبوعاتو رسنیو قانون او مدني ټولنو ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت ته اشاره سره وای له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنۍ سب دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه 420 رادیوګانی 1409 شپېته چاپی رسنۍ او 119 خبری اجنسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانی که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسی. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر رواني جنگي حالاتو کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکی زیاتی شوی. د پوزی کارپوهان په باور له فزیکی جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنگیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هغې سایبری حملې په اړه نور معلومات را برسېره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر پر یو لوی شرکت برید وکړ. هغه شرکت چې په دې برید کې په نښه شوی و انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ چې حمله کوونکي له دې برید څخه څه هدف لري.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنه کړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 10 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي، چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډی او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلې. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالر باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریزې پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراز پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د یورو 2000 د فوټبال د لوبو ورستی حالته د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیم پایلوبه نن شپه په 11:30 بجو پیلېږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 11 پیل شوې او تمه ده چې د جولای په 11 به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له خپل همکار صافی صاحب سره خبرې کوو. میر احمد صافی په سټوډیو کې دی. صافی صاحب، نن شپه د یورو 2020 کال د لوبو نیم پایلوبې پیلېږي، څوک څوک لوبې کوي؟
بله، السلام علیکم ستر تکل صاحب، ډیره مننه. نن شپه د ایتالیا او د اسپانیا په منځ کې لوبه ده چې دا د افغانستان په وخت 11:30 بجې پیلېږي او ډیر خلک دته پښبینی دا کړی چې ایتالیا به اسپانیا ته ماتي ورکړي او پایلو به تبلار پیدا کړي.
او سباش په
د دنمارک او د انګلیس ترمن لوبه چې هغه هم د افغانستان په وخت 11:30 بجې د شپې پیلېږي او په هغه کې کوم توپیر ته چې ګورو، انګلستان به وکولی شي په اسانۍ دنمارک ته ماتې ورکړي او پایلو به تبه لاره غوره کړي.
یعنی تاسو وایئ چې انګلستان او ایتالیا به
انګلستان او ایتالیا داسې پښبینان ډیر شوي چې پایلوبې ته لاړ شي.
او وروستۍ پوښتنه لنډ کراته وایي چې د امریکا د فوټبال لیګ هم پیل شوی.
بلې و د لاتین امریکا معمولا دا لیگ د لاتین امریکایانو ټیمونو په منځ کې دی چې هغه هم پایل شوی هغه هم نیمه پایلو به چې کوم ټیمونو راوتی دي کولمبیا او ارجنټین به لوبه سره کوي نیمه پایلو به کیدی برازیل و توانېد پیرو ته ماتې ورکړي چې پایلو به تلاره پیدا کړي او نن شپه به کولمبیا او ارجنټین به سخت مطلوب کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نورو ورځو په خبرونه کې به د دې فوټبال د لوبو وروستی حال درکو او همداراست پر نورو سپورتي مسایلو هم د ازادۍ رادیو په خبرونه کې معلومات اخستای شي. د شپه د دې خبري مجله پای ته ورسیدو.